ده چې لاملای د پکتیکا د ورزشي لوبغالي د جوړېدو چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شوې دي. د خبرداری ورکړه که چیرې د پکتیکا د ورزشکارانو د شته ستونزو د اوارۍ لور ته جدي پاملرنه ونه شي، نو دوی به اړ شي چې خپل شکایتونه د جمهور ریاست مقام ته وړاندې کړي. محمد رحیم فریدی ویل د پکتیکا ځوانان له دې سره سره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو د ورزش سره زیاته مینه لري. د ده په وینا یوازې د شرنې په ښار کې تر 500 زیاتې د فوټبال، والیبال او کرکټ لوبډلې ثبت او رجستر شوي دي، خو د ورزشي لوبغالو د نشتوالي له کبله نشي کولی په منظمه توګه د لوبو سیالۍ ترسره کړي. د پکتیکا د اولمپیک کمیټې د مشر په وینا کچیر نړیواله مرستندوی ټولنې او د اولمپیک ملي کمیټه د دې ولایت د اولمپیک کمیټې د مالی بنسټ د پیاوړتیا او د ځوانو ورزشکارانو د سالمې روزنې لور ته جدي پاملرنه وکړي، نو د ده په وینا پوره باور دی چې د کرکټ یو زیات شمېر پیژندل شوي لوبغاړي به چې دا مهال د مجبورۍ له وجې د پاکستان د کرکټ په غوره ټیمونو کې لوبې ترسره کوي وهڅیږي چې خپل هیواد ته راستنه شي او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په پیاوړتیا کی مهمه ونډه واخلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د غرمې 12 بجې او پوره 2 دقیقې دي. قدرمنو دوستانو، ګوري اچار پروګرام د هلمند د پیښې په اړه د راپورونو له وجې له خپرېدو اوس په دې پروګرام کې پاتې شو. هیله من یم چې زموږ معذرت ومنئ. هڅه به وکړو چې د نن ورځې په راتلونکو خپرونو کې واورئ، خو اوس تاسې رابولم چې ازادي راډیوي مجله واورئ.
د ازادۍ راډیوي مجله.
اسدالله غسن فریم په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. د راډیوي مجلې په روانه غنه کې له یو زلمکی شباړن سره خبري، د جلګې مجلې له چلونکو سره مرکه، د زور د خاوندانو د ارواپوهنې په اړه د یوې تازه څېړنې د راپور خلاصه، د راډیوي ادبي قاموس یو نوی بحث او یو ښکلی حکایت اوریدای شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
په کابل کې د آینه کلتوري اداره وایي چې افغان ځوانانو ته به د عکاسۍ د زده کړې د کورسونو لړۍ یو ځل بیا پیل کړي. د دغه کلتوري مرکز یو مسؤول مقام ابوبکر نعمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ادارې تر اوسه پورې 100 کسه افغان نجونو او زلمو ته د عکاسۍ فن ور زده کړی دی، او د دې لړۍ د ادامې لپاره په نږدې ورځو کې د عکاسۍ د کورس نوې دوره پیلوي. یاد دی بیچه د آینه کلتوری اداره د عکاسۍ د کورس ځوان و فارغانو ته د کار د موندلو په برخه کې هم مرسته کوي. د آینه د کلتوری ادارې اصلي مرکز په فرانسه کې دی. په ننګرهار کې د سیکارام په نوم نوې مجله خپره شوه. دغه مجله چې نور زمان جهانیار یې مسؤول مدیر او بختیار دورانه یې مرستیال دی، د خوږیانو د محصلینو د علمي او فرهنګي ټولنې لخوا خپره شوې ده. په سیکارام کې تر ډیره حده د خوږیانو د سیمې مسایلو ته توجه شوې ده. په دې وروستیو ورځو کې د جلګې په نوم د یوې بلې نوې مجلې لومړۍ ګڼه هم له چاپره ووته. تاسې په روانه خپرونه کې د جلګې مجلې له مسؤول مدیر یعقوب هاشمي سره مرکه هم اوریدلی شئ. شاعر او لیکوال میا صدیق الله صادق وفات شو. ښاغلی صادق چې د دینی علومو عالم و، د افغان جهاد په کلونو کې ډېرې منظومې او منصورې لیکنې کړې دي. میا صدیق الله صادق د وفات په وخت کې 15 کلن و. دی د عمر په وروستیو وختونو کې د ننګرهار په سره رود کې اوسېده او هماغلته د برو میاګانو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ماشومانو د ادبیاتو په باره کې د څېړنیزې درې میاشتنۍ مجلې مصور څلورمه ګڼه له چاپره ووته. مصور چې په افغانستان کې د ماشوم ادب د تیوري او کرکتنې اختصاصي مجله ده د مصور خپرندوی بنسټ لخوا خپریږي. د مصور مجلې چلوونکی لیکوال او ژورنالیست اجمل تورمان دی او په دې وروستیو کې د ماشومانو په اړه بل خپور شوی اثر د کوچنیانو حقوق په نوم د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي تالیف دی چې د افغانستان او نورې نړۍ د قوانینو په رڼا کې د ماشوم د حقونو بحث پکې شوی دی.
د اونۍ په فرهنګي خبرونو کې مو واورېدل چې د جلګې په نوم مجلې لومړۍ ګڼه له چاپ راوتې ده. دلته د دې مجلې له چلوونکي انجینیر یعقوب هاشمی سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. هاشمی صاحب، په افغانستان کې په دغو وختونو کې دغه بلکې دا څو کاله کېږي مجلې ډېرې راوځي، خو اکثره بیا یوه ګڼه دوه ګڼې چاپ سي بیا نه چاپېږي. څنګه تاسو نیت دا دی چې وبه چلوئ ادامه به ورکوئ؟
ځینې مجلې چې یو څه وخت چاپ شي هغه هم طبعا د مالي لګښتونو په خاطر باندې بیا بندېږي. زموږ هدف دا دی چې کولای شو او ځوانانو انډیوالان زموږ سره مرسته وکړي او انشاءالله دا به موږ چلوو. او
نو ته وایې چې ځینې مجلې د مالي لګښتونو په وجه له ستونزو سره مخامخ کېږي، آیا دا مطالب پیدا کول د مجلو لپاره د خپرونو لپاره حتی تر مالی مشکلاتو هم ډېر مشکل کار نه دی؟
مطالب هم مشکل دی ته یوه حده پورې، خو تاسو
په هغې اطمینان لرئ؟
شته دي داسې لیکوالان چې موږ سره مرستې کوه او موږ ته یوه ډېره کړې دي.
تا وویل چې د مالي مشکلاتو په وجه دا خپرونې بندېږي، تاسو څنګه کله چې مجله شروع کوله آیا د مالي مشکلاتو د حل لپاره کوم پروګرام درلود؟
کوم خاص پروګرام نه لرو، خو هغه ځوانان یا هغه ملګري چې موږ سره په دې کې ژمن دي یا موږ سره یې وعدې کړي دي او د موږ سره همغږي دي، هغوی موږ ته دا وعده راکړې ده چې که چېرته موږ په هر صورت کې موږ به پیسې د خپلو جیبونو څخه اچوو او انشاءالله د مجله به چلوو.
نوم هم ورباندې جلګه شی ده، یو خو هغه جلګه ده اوبه دي روانې دي، شنې اوبه یي، خصوصا دا د غزني په سیمه کې، د وردګو په سیمه کې، شاوخوا یې بونیمنې یو او شایسته منطقه یې په خړه مځکه کې یوه ډېره شنه شایسته فضا، یو خو هغه جلګې. نو تاسو څنګه هماغه نوم انتخاب کړی دی که جلګه کوم ډیزاین نوم دی کوم بل چا؟
موږ هم د جلګې مجلې د نوم لپاره هغه ځای انتخاب کړی کومه سیمه چې د جلګې په نوم سره یادیږي.
چیرته ده دا سیمه؟
هغه سیمه د چک نه وروسته د شمال په خوابان د پرته سیمه ده چې اصل کې په رسمي دفترونو کې ورته د دایمرداد ولسوالۍ وایي، خو د جلګې په نامه سره یادیږي. او زموږ یو هدف د جلګې د نامه څخه همدغه دی چې یوه سیمه کې کوم کسان اوسیږي یا هماغه په نامه باندې یادیږي یا مثلا نوم یې ډېر مشهور وي.
یعنی
دایمرداد سیمه خلک جلګه ورته وایي. نو موږ یوه غوښتنه هم همدغه ده چې بعد دغه سیمه جلګه یو ډېر ښه نوم دی او ډېرې ښې سیمې ته ویل کېږي. همداسې ښکلې سیمه ده، ښه جلګه ده او شنه ده او فرودونه پکې بهیږي. نو که دا چېرته دولت نه موږ غوښتنه همدغه ده که چېرته جلګه ونومول شي.
انجینر صاحب هاشمی، دغه ستاسو مجله چې ده هم یې دغه اوله دوتنه او هم یې د شاتنۍ دوتنه او پشتي دا ونې ولاړې دي او کروندې دي او داسې غرنۍ سیمه ده او بیا په غرونو کې ونې دي، ځنګلونه دي، دا څنګه؟ دا خو هم د خپلې سیمې عکسونه نه دي اخیستي، یو هسې انټرنټ کې پیدا کړي دي
دا لومړی مخ عکس چې دی دا د جلګې عکس دی او دا د بل مخ عکس چې کوم دی دا نوم داسې خوښ کړی دی دا د اریوب عکس دی.
ستاسو غرونه یې
زموږ غرونه ونې
نه لري او خو دا ستاسو خپله ده، د جلګې سیمه هم ډېره ښکلې ده، ډېره آباده ده. دا اکثره مجلې په افغانستان کې دوی چې یو عکس راواخلي یو شایسته عکس هغه به دوی خپله اخیسته یي، هغه سیمه به هم دوی ته معلومه وي، خو لاندې نه لیکي چې دغه عکس د پلانۍ سیمې ده. نو سړی نه پوهېږي چې دا چېرته اروپا کې کوم ځای دی، په امریکا کې کوم ځای دی، په خپل وطن کې دی. دا د عکس اعتبار کم کړي، دغه کار ولې تاسې کوئ؟
اکثریت مجلې چې موږ وینو عکسونه چې په مخې یا په تبله پوښتۍ باندې وي تشریح نه وي ورکړي، خو پس د دې به موږ که چېرته هم کوم عکس راوړلو انشاءالله موږ به یې تشریح دپاره هم یو څه لیکو.
مننه هاشمی صاحب. ځینې کسان شکایت کوي وایي هغه مقالې چې په انټرنیټ کې خپرېږي وایي دا مجلې والا باید خپله مطالب پیدا کی او نوی مطالبی خیر دے کہ یو نیم مقاله لاغم را واخل انٹرنیٹ پدی کی تسوے تاسو څه چل کړی دی آیا دی انٹرنیٹ مقالی دی دا یو نیم مقاله دا عنوان خدا سره شکری شي لکه په خوا چې می هم چرته لوستی
د دې خاطر چې دا زمو لمړی غنا د انٹرنیٹ هم پکې شته دی
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
احسان یو افغان شپاړس کلن سلمکی دی چې لتی ردو کلوراسی په هالند کې اوسی د تر اوسه د ماشومانو لپاره څلور کتابونه ژباړلې دي په دغو کې د فوټبالر په نوم کتاب هم شامل دی زموږ همکاري صالح اساقزی له ښاغلي احسان سره د هغه د کلتوري هڅو په باره کې دغه مرکه کړې ده په سر کې ښاغلي احسان د فوټبالر په نوم خپلې ژباړې په اړه معلومات راکوي
فوټبالر د ماشومانو لپاره یو کوچنی کتاب دی چې په هر مخ کې انځور لري عکس لري کتاب تقریبا شپږ صفحې لري د کتاب په پیل کې په واضح توګه سره تشریح شوی دی چې د فوټبالر په کیسه کې څوک څه رول لوبوي څه نومیږي او همدارنګه د کتاب په پای کې بعض سوالونه او جوابونه شته چې ماشومان د کتاب د لوستلو څخه وروسته کولی شي هغه سوالونو ته جوابونه ووایي او دا غل عمل بیا کولای شو وګوري چې په کتاب یې سر خلاصوي دی او کیا کتاب خپل فوټبالر لګی د پاره دی چې زیاتره خلک ډیر ماشومان فوټبال خوښوي او غواړي چې په راتلونکي کې فوټبالر جوړ شي دا یو پیغام دی چې افغان ماشومان ته غوی په دې وپوهوي چې نه یوازې دا چې څوک باید ډاکټر انجینر او یو بل څوک شي خو دا هغه سر ترڅنګ بعض نور مسلکونه هم شته لکه فوټبالر او بعض نور سپورټونه چې د خپل هیواد نوم د نړۍ د سپورت په لیست کې لوړ کړي دا د کتاب پیغام دی
احسان صاحب تاسو د ماشومانو لپاره مو نور کتابونه هم ژباړلې دي که د نور کتابونو په اړه هم رڼا واچوي چې هغه څه ډول کتابونه دي
بلې ما تر اوسه پورې څلور کتاب ژباړلې دي پښتو ته د لومړي کتاب نوم زما سوی دی دوهم کتاب چې دا اوس د لروبرې پانې لخوا خپور شو فوټبالر نومیږي د دریم کتاب نوم کرکیس پی دی او څلورم وروستی کتاب د سره زر په نامه سره یادیږي ټول کتابونه تقریبا یوه بڼه لري په هر مخ کې انځور شته د کتاب په پای کې سوالونه او جوابونه شته او په پیل کې د کتاب د کیسې د الکانو یا انجنو چې څوک څه رول لوبوي د هغوی پېژندنه
تاسو پوهیږئ چې په پرمختللو او نیمه پرمختللو هیوادونو کې د ماشومانو لپاره ډیر زیات کتابونه لیکل شوي البته په افغانستان کې متاسفانه د ماشومانو لپاره دا امکانات نشته او کوي هم ډیر کم دي تاسو چې اوس دا لړۍ پیل کړې ده آیا په پام کې لرئ چې په راتلونکو کې هم د ماشومانو لپاره نور کتابونه ولیکئ او وی ژباړئ
زما خپل دا پلان دی چې په راتلونکو کې د خیر سره ان شاء الله نور گټور آثار د نور ژبو څخه پښتو ته واړوم او ان شاء الله دا پلان هم لرم چې خپل په افغانستان کې وګورم چې ماشومان ته کوم مهم پیغامونه ورسیږي هغوی باید په کوم مهم شام سره وپوول شي چې هغه پیغام د یوې داسې لارې لخوا هغوی ته ورسوو لکه مثال د کیسه چې ښه کیسه ولیکل شي او بیا په هغه کیسه کې یو پټ پیغام پروت شي د ماشوم سر په خلاصې د خپل دا پلان لرم چې دغه پیغامونو د رسولو د لپاره بعضی کتابونه خپل هم په پښتو ولیکم
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د یو حکایت د اوریدو بلنه درکو چې ستاسو لپاره مو پښتو کړی دی دغه حکایت فریده سیفیل ولی
د بل غم کور خاوند له بازار ډیره سودا راوړه د چې د سودا کڅوړې پرانیستلې موګه کورته د دیوال لچاو د کتل چې ګوندې د خوراک نوې شی پکې وميني کلیوال ډېرې کڅوړې پرانیستلې په یوه کې هم د خوړو شی نه و نوبت ورسته کڅوړې ته ورسید موګه کلزان سره وویل دا به نو کوخته کول د خوراک شی وي په ورسته کڅوړې کې تاله کوا موګک تندی ته ټک ورکړو د ویلې منستلړ هلته چرګو موند ورته ویل چرګ لالا په کور کې وسته لکه پیدا شوې ده خبر یې کنه چرګ ورته ویل د تلکې غم به تکي زمایت موګک وزې ته ورغه او خپل غم ورسره شریک کړ
وزی ابی په کور کې وسته لکه پیدا شوی ده، خبره یې که نه؟ وزی ورته وویل کم عقله، زمای څه چې تلکه پیدا شوی ده. موږک په منډه منډه غویي ته ورغی، ورته یې وویل غوایا صاحبه په کور کې وسته لکه پیدا شوی ده، خبر یې که نه؟ غویي د قهر رمباړه وکړه، وی ویل ځه د تلکې غم دې هغه کوي چې ایسارېږي پکې، زمای څه. موږک ناامید او خوابده په خپله سوړه ننووت. په دې شپه د کور میرمنې د تلکې آواز واورېدو پسې ورپاڅېده. په تلکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نه ښکارېده، د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټک ورکړ. ښځې چغې کړې، خاوند یې ډاکټر ته ورسوله، ډاکټر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې، ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره اوزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غوایه حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل، له ځان سره یې وویل هغوی چې د بل غم غم نه ګڼي په خپله په غم اوړي.
د بشر تاریخ د زورورو له ظلمونو او خونریزیو مالامال دی. کمزوري کسان همیشه له ځانونو پوښتنه کوي چې دا زورور نو ولې دومره کبرجن او سرزوري وي. د روانشناسانو یوې ډلې په دې وروستیو کې د زور د روحي اغیزو په اړه یوه څېړنه کړې ده. د دې څېړنې د نتایجو خلاصه مخفي عزیزي را اوروي.
ولی هغه کسان چې قدرت ورسره دی د هغو اخلاقي اصولو په عملي کولو کې پاتې راځي چې په نورو ټینګار کوي چې عمل ورباندې وکړي. یوه نوې څېړنه وایي چې قدرت او نفوذ د دې سبب ګرځي چې د وګړو د هغه قضاوت چې د ځان په باره کې کوي او د هغه قضاوت چې د نورو په باره کې کوي ډیر واټن پیدا شي. د قدرت خاوندان په خپلو تیروتنو په اسانۍ سره سترګې پټوي، خو د نورو خلکو له تیروتنې په اسانۍ نه تیریږي او داسې فکر کوي چې نور نو ولې باید غلط کار وکړي. پروفیسر آدام گالنسکی او ملګرو یې چې د نارت ویسترن پوهنتون لپاره د قدرت او اخلاقو د رابطې په اړه څېړنه کړې ده، رسنیو ته وویل چې موږ د څېړنې په وخت د مختلفو کسانو په اړه مطالعه وکړه. موږ له صدر اعظم رانیولې تر خورا عادي وګړي پورې مختلفو کسانو ته ورغلو. له دوی مو بېلې بېلې پوښتنې وکړې او دا مو معلومه کړه چې د ټکس ورکولو په برخه کې، د ترافیکي قوانینو د مراعات کولو په اړه، د غلا په باب او د نورو مختلفو مسایلو په هکله دوی څه فکر کوي. دوی هر یو له نورو څه تقاضا لري او له ځانه یې توقع څه ده. دغه څېړونکي وایي چې دوی ته پته لګېدلې ده چې د یو سړي څومره قدرت زیات وي، نه هغومره دا امکان شته چې دوه مخی به وي او ځان ته به یو څه غواړي او بل ته به بل څه. د دې څېړنې له نتایجو سره سم هغه کسان چې ځان په قدرت کې نه ویني د خپلو تیروتنو په اړه ډېر حساس دي. د اخلاقو او قدرت ارتباط په باره کې دغه اجتماعي مطالعه ښیي چې د قدرت په تناسب د خوی بدلیدل د اجتماعي بې عدالتیو یو عامل دی. د قدرت خاوندان اصول او مقررات وضع کوي او له نورو غواړي چې اخلاقي او اجتماعي اصول په کلکه مراعات کړي، خو ځان بیا د دغو اصولو عملي کولو پابند نه ګڼي. له بلې خوا بې قدرته کسان که څه هم فکر کوي چې اخلاقي او اجتماعي اصول باید مراعات کړي، خو داسې احساس هم ورسره وي چې دغه اصول د زور خاوندانو جوړ کړي او دوی چې بې وسه خلک دي له دوی سره تعلق نه لري.
ځینې کسان بزرگ ته زبرګ وایي. دغه څه ډېرې کلمې دي چې په څو ډوله تلفظ کېږي. په اروپایي ژبو کې د کلمو د حروفو او آوازونو د ځای بدلېدو را بدلېدو ته میتاتیسس یا میتاتیس وایي. موږ ورته قلب یا د حروفو قلب وایو. د پښتو ځینو پوهانو د اوړون نوم ورکړی دی. د دې اونۍ په راډیویي ادبي قاموس کې استاد نجیب منلی د همدې اوړون په اړه خبرې کوي.
د پښتو ژبې د ستونزو په برخه کې یوه مهمه ستونزه د قلب یا د متاتیز ستونزه ده چې موږ یو لړ کلمې سره اړو را اړو.
بزرگ زبرگ،
بزرگ زبرگ، غبرگ بغرگ،
پشا غپا،
غبرگ براغ. دا داسې کلمې دي چې موږ په دې کې د تورو زای سره بدل کړی دی. په ځینو سیمو کې مونږ دوزخ وایو، په ځینو سیمو کې دوغس ویل کیږي. دلته ستونزه ډیره زیاته نه ده، دغه کلمه په نورو ژبو کې هم شته او هلته مونږ پوهیږو چې
دوزخ ده.
دوزخ واقعیت ته نږدې بڼه ده، نو دوزخ معیاري بڼه ده او دوغس غیر معیاري بڼه ده. پسرلی او سپرلی، پسرلی په دغه خاطر باندې معیاري بڼه ده چې منل شوی بڼه ده د پښتو په ادبیاتو کې. د قلب د منصراتلو یو عامل په اکثرو ژبو کې همدغه دی چې تلفظ اسانه کوي، یا هجا ته داسې بڼه ورکوي چې د عام هجا ته یې ورنږدې کوي. یا
یعنی که یوه کلمه په دو بڼو تلفظ کیږي، معمولا هغه بڼه چې تلفظ یې اسانه دی هغې خواته وار په وار تمایل ډیریږي
په کلمه کې. د دې په خاطر چې دغه آسانی مطرح شي، کېدای شي یو تغییر او تبدیل راشي.
استاد منلی، البته یو څه باید ژبپوهنیز ژغ پیژنیز بنیادونه هم باید ولري. فرضا تنباکو، ډېر خلک تنباکو وایي، دغه میم چې راسي میم نون یو بل ته ځای ورکوي. ډېر خلک په دې کابل کې شنبه نه وایي، شنبه وایي. دلته د آوازونو موقعیت د یو بل په څنګ کې دغه د بدلون سبب ګرځي. آیا موږ په پښتو کې چې زرګ ته زبرګ هم وایو، چې پسرلی ته سپرلی هم وایو، آیا د دغسې صوتي قوانینو په رڼا کې یو فرمول نسو ورته جوړولی؟
تر کومه ځایه چې ما څېړنه کړې ده، دغه کار په پښتو کې نشي کېدلی. د غنې د حرف پسې چې په تړلو شونډو تلفظ کېدونکی حرف راشي، یعنی ب یا پ راشي، تقریبا په ټولو ژبو کې دغه د غنې حرف د ن نمه ته اوړي. نو نون په میم بدل شو، په حقیقت کې بدل شوی نه دی، همدغسې و. مګر زمونږ کاتبینو د عربي تر اثر لاندې، چې په عربي کې نون د ب نه مخکې راتللی شي، د عربي تر اثر لاندې دغه ځینې الفاظ چې غنه حرف د ب یا پ نه مخکې راغلی دی، هغه یې په نون اړولی دی. پومبه دا واضح خبره ده چې پومبه کله چې په نون لیکل کیږي، علت یې همدغه د عربي ته ورنږدې کول دي. په هر صورت
بخشي، عربان خو پومبه نه وایي، اصلا پی لري نه.
هدف دنده چې د عربي نه راخستل شوی دی. زمونږ ملایانو کله چې زمونږ ژبه لیکلې ده، کوشش یې کړی چې عربي ته یې ورنږدې کړي. په کوم ځای کې چې مونږ غین لرو، هغوی پکې قاف استعمال کړی دی. لکه تر ډیره وخته پورې چې د لغمان په ځای لقمان ویل کېدل، د پغمان په ځای پمقان یا پقمان ویل کېدل،
تورخه مې په توی لیکو،
تورخه مې په توی لیکه. نو دا هغه کارونه دي چې زمونږ کاتبانو او ملایانو کړي دي، زمونږ د ژبې سره ارتباط نه لري. نو دا بحث بیل بحث دی. په خپله په ژبه کې چې د غږونو د اوښتون کوم قوانین دي، په ځینو ژبو کې د کلماتو د تغییر او د تبدیل توزیع د دغو قوانینو په اساس کېدلی شي. په پښتو کې که مونږ د هغو کلماتو چې دغه تغییر او تبدیل پکې راځي لست جوړ کړو، نو مونږ په دغو لست کې قانون نشو موندلی. ځینې شیان مونږ کولی شو چې د سهولت په اساس باندې تشریح کړو. مثلا د لمسه، لم تلفظ یو څه ګران دی. په ځینو سیمو کې نوسه، نوا اسانه تلفظ کیږي، نو لمسه په نوسي بدل شوی دی. یا مثلا اوسپن خړی په ګرانه تلفظ کیږي، سپنخړی اسانتر دی، نو د اوسپنخړی و غورځېدلی دی او سپنخړی پاتې شوی دی. بل اصل چې د قانون بڼه ورکولی شو، په پښتو کې دوه چوپ غږونه د کلمې په آخر کې څنګ په څنګ نه راځي. که کله راشي، نو بیا هلته د یو غږ اضافه کیږي، لکه کبر چې مونږ په کبر باندې بدل کړی دی. همدغه د اضافې په اصل باندې چې کلمې تغییر کوي، ځینې کلمې مونږ لرو چې په دوو داسې غږونو پیل کیږي چې تلفظ یو څه دروند غوندې راځي، لکه ندرور. اکثره خلک ندرور په اندرور بدلوي، نګور په انګور بدلوي. نو دغه د ند تلفظ چې مشکل و، یوه اضافه پې وشوله، ای په سر کې راغی، اندرور تلفظ
آسانه شو.
آسانه شو. مگر دا ځینې کلمې مونږ په دې ډول تشریح کولی شو. که مونږ د غبرګ او غبرګ ترمنځ فرق وڅېړو، نو د غبرګ تلفظ د غبرګ په نسبت سختر دی، مګر غبرګ په غبرګ اوښتی دی. د بزرګ تلفظ د زبرګ نه آسان دی، مګر بزرګ په زبرګ اوښتی دی. نو دغه د سهولت اصل هم دلته نه دی مراد شوی. نو مونږ داسې خاص قانون نشو پیدا کولی چې په هغې په اساس ووایو چې په پښتو کې کومه کلمه په کومه کلمه اوړي.
ځینې خلک د کلمو تاریخي شکل ته ډېر اهمیت ورکوي، خو ځینې نور بیا وایي چې دیجبی تاریخ دی تاریخ خبره ده. اوس هغه کلمه چې آسانه تلفظ کیږي خلک ویلو ته ممکن ډیر مایل سي هغه ولی نه انتخابو؟ په دې بس کې به تاسې کوم شي ته ارجحیت ورکوي؟ البته دام ده چې ممکن یو څوک وایي چې که ډیر خلک زبرګ وایي نو زبرګ غوره کوي، دې بحث کې کوم اصل ته باید ترجیح ورکړی سي؟
دلته ډیر اصول دي چې سره متضاد دي او ټول باید په نظر کې ونیول شي، نو د هغې په اساس د اصولو ترمنځ باید یو ډول وړاندې وروستوالی قایل شو. زما په نظر تر ټولو لومړی اصل دا دی چې هغه څه چې په ژبه کې عام دي د ژبې اکثریت منلی دي، هغه حالت دی چې د ژبې سره طبیعي تړاو لري او هغه باید معیار وګڼو. دویم چې د دې اصل نه ورتیر شو، د ژبې د تاریخ او د لهجو ترمنځ د تلفیق مسله مطرح کیږي. مثلا ځینې خلک ګیره وایي، ځینې خلک ژیره وایي، ځینې خلک ییره وایي، ځینې خلک ییره وایي. د دغو ټولو ترمنځ د تلفیق دپاره ګی جوړه شوې ده، نو د ګیرې لیکل په ګی باندې معیاري ځکه دي
چې ټول رانغاړي
ویل
کېږي چې ښه نه ده چې مځکه ولیکو، ښه دا ده چې ځمکه ولیکو، ځکه چې په سانسکریت کې هم جمع کا ده. دا یو قسم تاریخي دلیل ورته پیدا کوي چې
تاریخي اصل یې دریم اصل دی چې د ژبې تاریخ څه وایي. سهولت یې ورپسې بل اصل راځي چې څنګه اسانه کیږي د خلکو دپاره. ځینې کلمې دي چې نوې جوړېږي، څنګه یې داسې جوړې کړو چې د خلکو دپاره یې تلفظ اسانه شي.
نوې کلمې خو به طبعا سهولت ته آسان ویلو ته پکې خامخا توجه کوو، خو هغه کلمې چې دوه درې بڼې لري آیا تر تاریخي والی او حتی تر عاموالی؟ ځکه چې د عاموالی بحث هم اډې اقل په پښتو ژبه کې دا پرابلم لري چې دا په سیاسي لحاظ واحد ساحه نه ده، په بیلو ملکو کې ویشلې ژبه ده. آیا بهتره دا نه ده چې د سهولت اصل تر ټولو معتبره وګڼل سي؟
سهولت د چا دپاره؟
استاد منلی، اوس فرضاً د اسانوالي ځینې معیارونه خوسته. یو عمده معیار یې دا دی چې یوه کلمه که لنډی شي نو تر اوږده شکل لنډ شکل بهتره ده، تر هغې کلمې چې چوپ آوازونه پکې ډېر وي هغه کلمه بهتره ده چې وینده غږونه پکې ډېر وي. نو دغسې ځینې
دغه اصول هم جهاني اصول نه دي. که تاسې دوه ژبې راواخلئ، پولنډي او سویډني، په پولنډي کې تر پنځو شپږو چوپ غږونو یو د بل پسې راتللی شي، مګر وینده غږونه ډېر څنګ په څنګ نه راځي. په سویډني ژبه کې څلور پنځه وینده غږونه څنګ په څنګ راتللی شي چې زموږ دپاره یې تلفظ تقریبا ناممکن دی. نو د سهولت اصل هم د یوې ژبې په چوکاټ کې څېړل کیږي، او د ژبې په چوکاټ کې چې څېړې نو بیا به هم اکثریت ترجو کوي چې د ژبې اکثر خلک څه وایي.
استاد منلی، که د ادبیاتو تاریخ ته وګورو، لیکوالو معمولا دوه قسمه تمایل لرلې دي. ځینو لیکوالو هغه کومه ژبه چې تر ده پورې وررسېدلې ده هغه کافي بللې ده او په هغه حدودو کې کار کړی دی، خو ځینو بیا تر ده پورې رسېدلې ژبه کافي نه ده بللې. په پخواني ادب کې که وګورو، روشان هم دغسې یو څوک و، خوشحال بابا همیشه هم دا شکایت کوي دی په هغه وررسېدلې ژبه راضي نه و. خو ځینې نور بیا ژبې ته له دې اړخه نه ګوري، صرف هغه ادبیات پکې خلقوي او صرف هغه مفاهیم پکې رسوي. ما د تاسو له خبرو دا نتیجه واخیسته چې د پښتو ژبې مختلفو ځانګړنو ته په پام سره د اوسني وخت لیکوال که غواړي چې کار یې لا ډېر مفید وي، دی باید تر ده پورې رسېدلې ژبه کافي ونه بولي، بلکې همیشه غور پکې وکړي، انتخاب پکې وکړي او لا لوړ معیار ته ورسوي.
زه فکر کوم چې دواړه ډوله لیکوال موږ اوس هم لرو. ځینې داسې لیکوال دي چې وررسېدلې ژبه کافي نه بولي او په هغې کې د پراختیا ضرورت ویني. په دې ډله لیکوالو کې بیا هم موږ دوه ډلې لرو. یو هغه لیکوال دي چې په شعوري ډول د خپل مطلب د افادې دپاره په ژبه کې یو څه کمی احساسوي. یو هغه ډول لیکوال دي چې د کمې مطالعې په اساس، د ژبې د ناسم پوهېدنې په اساس، د ژبې د ناکافي زده کړې په اساس، په کافي اندازه مواد په لاس کې نه لري چې خپل مطلب افاده کړي، هغه هم د ژبې د پراختیا لپاره هڅه کوي.
دی فکر کوي چې نشته،
ځکه چې د ده نزده. زما په نظر هر لیکوال هر وار چې د یو کلمه استعمالوي که د ده دپاره ډېره طبیعي هم وي، دی باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې یو بل به په دې باره کې څه وایي. وروسته چې هر تصمیم ونیوه هغه د ده خپل کار دی، مګر دغه پوښتنه کول چې یو بل به په دې کې څه وایي، دغه زموږ د هر لیکوال دپاره یو ضروري کار دی.
د
دادی اونه یا سادی را روی مچلا هم دوم روا نور نو اجازه غورو پیسات وسایی.